السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاند څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې څېړل شوې، او دغه راز درسي ساعت چې دا ځل پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه لري. په دې خبری برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې بشري او په تیر بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د شورا په دغه غونډه کې چې پرون ترسره شوه، حل لاره دا وبلل شوه چې د افغان ښځو او د هغوی د ملاتړو بنسټونو ملاتړ او حمایت باید وشي. دا چې څنګه په دې اړه مو د ښځو له یوې فعال سره مرکه هم کړې، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتون کې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلم لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي، تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتېدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي، د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤولان او کارکوونکي زوروي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی ویلي، د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي زورونې عاملان باید ځواب ورکوونکي واوسي. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 350مه ناسته کې چې پرون دوشنبه جوړه شوه وویل، یو تازه راپور ښیي چې افغانستان کې ښځې د جنسیت په خاطر ځپل کیږي. د غونډې ته په دې اړه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې وړاندې کړ. ښاغلي بینټ د افغان ښځو وضعیت له پخوا ترینګلی بللی او ویلی دي پر ښځو محدودیتونه او د هغوی زورول د بشر ضد جنایتونو په توګه ګڼل کېدای شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا پر پرونۍ ناستې لا رسمي تبصره نه ده کړې، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بینټ او د تبعیض په وړاندې د مبارزې د کاري ډلې د راپور محتوا ناسمه او بې بنسټه بللې ده. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او تیره دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند او موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنیت قمندان په ګډون 40 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلنکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل، پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره دوه اونیزې خبرونې اورئ. تا تاند سانګي چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې سیړل شوې دي او دغه راز درسي ساعت نن تاسو ته په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. کچیرته د ووم اتم او نه هم ټولګي زده کوونکي نو له رادیوګانو مو مخوري دغه درسي ساعت در سره واوري. خو اوس راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت او په تیر بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. دوی د حلارو په توګه د ښځو او دغه راز د ښځو د مدافع ټولنو د ملاتړ خبره وکړه. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. د ښځو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچکړي.
هغې د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی.
په هیواد کې د ښځو مقاومت ته په کتو چې موږ ته آن په داسې سختو شرایطو کې هم هیلې رابخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او نجونو ته وایو چې تاسو نه هیروو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوم.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړې ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه وه، د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله.
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسي اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي. په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې دا تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي، نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي.
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې دننه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کومه رغنده پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابګوی وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت چې د بشري حقونو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځورونې دي او بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. هغه بیا د حل لارو په برخه کې به د ټینګار وکړ چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او که له واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقونو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښولی. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، نجونې پوهنتونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
ومو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت په تیره هلته د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بللې دي او طالبان یو ځل بیا په تبعیضي چلند تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو په پرونۍ غونډه کې د حل لارې دا وښودل شوې چې لافغان خزو باید دوامداره ملاتړ وشي. دا چې نړیواله ټولنه نور څه کولای شي او څنګه دوی له طالبانو د خزو د حقونو غوښتنه کولای شي، همدا او نورې پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د خزو له فعالې او د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نه کړی دي.
بینل ټولنه باید د افغانستان په وضعیت باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمن او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس جنسیت د ټولو حقونو سره محروم دي. تاسو وویلئ چې ښاغلی ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورته ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم کلتور څخه خبره کوي.
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور، دود او دستور سره تړي، له اسلامی شاعر سره تړي. کنه دا چې مستقیم په زغر د طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده.
په دې باندې طالبان خو پوهیږي چې دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مهربانو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی ذبیح‌الله مجاهد څخه چې مجبور دی د دغه طالبان د حاکمیت څنګه یا ویان ده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري وغه الان چې دنیا سره کله مخکې د افغانستان لومړی میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده، یا مسلمه ویلی چې کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښځې د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه میرمنې نجونې له خپل حقونو څخه برخمنې نه دي.
د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کړوخیل و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي.
کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړل د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږید.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مغه انجن دې دې نیو کوي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقات وکړي پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخوه خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرته زنګ ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کوی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هر خبره حتمان یوه د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي. کاغذ ډیر توند کېداش لمر سره یو کړی لا خور سره کېداش یو داسې شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام یا بیا نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي که نه. یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونو ته څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحیح اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیولحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نه شي حلولی یا کمزورې یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي. یعنې مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپل لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې غوړي ته خنيز دي ملګری وو ستر څو خپل خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړي پلار حاکمیت غوړي دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د تولی ده کته پورته دوړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسوي که جوړخ کې داسې تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته لګه دا فضا مسله کیږي چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د بیکې د لایشي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خداده چې لچا سره شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مداسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د ساره د پلارم د سلیم دلته مونږ زده کړه کوم له خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره ښه شوې ده ژمی کې به مونږ راغه تر راتلو مونږ به خپل یخ دومره نه ده خو مونږ خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو ولادت د دې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده. کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونه کومه، یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابر کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي، او په وړیا ډول مې دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پور زیاتې کې نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان می پواورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا پواورو منی لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده سي بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی، کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بل دیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځه، نو هغه نس روان یغه لیکو لوسي سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به کې پوي کې نه، یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیکو لوسي نه یې ځه، املا نه یې ځه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل، بیا سې د لومړی ټولګي د دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی، او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمینه ورته برابر سي. دا خو ډېره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکړو یا هم داسې ځای ورته جوړ کړو. نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د په آزاده فضا کې درس ورکوو او دوی راضي.
ته خپل هم محصل او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي، په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي، هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه، او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکاره زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکاره دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خون کې اداره تو وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتیستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دي، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتیستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتیستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتیستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتیستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتیستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږۍ سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتیستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتیستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل، او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري، او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي، او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی، او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټوله په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یوه دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوکو کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوکو کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غوسخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستي، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودې، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوئید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویدلو ښویدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامابینځته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کېدي، او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلول شوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسه شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
لان دم
مکتب وای پلاس کی دې د سرو ګولو خون چې وی بیا کل راځي وی بیا کل
لاس کی دس رو گول پونچے